سلام ستړي مشه دا مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي او ساده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سارلش پګو دا مخام ترش پګو په لاندو چپونه نستي او شپږش مترو د مخام لش پګو د سارتش پګو په منځني چپا دولش پګنوي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو تکل شوی د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشره د افغانستان درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. روزوتون بایو به د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یو نامه د معلوماتو له مخې د غونډه باندې جمعه د سرطان په نومړې نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د مخام پښ پګنی او بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي اوتون بایوا سره کتلې دي. ټاکل شوې ده چې د رواني میاشتې په دیرشم او د جولای په لومړۍ نیټه په دوحه کې هم د افغانستان په اړه ناسته جوړه شي. د طالبانو یو جګپوړي ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوهې پراتلونکو غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشحالي څرګنده کړې. د نن جمعه پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی همدارز لیکلي دي چې ملګرو ملتونو د دوهې د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د پوینا د دوهې د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور، مالیه، بانکداري، له مخدره موادو سره د مبارزې او د بدیل معیشت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمه ایزو همکاریو د بیلګې په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په لټه کې دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توب د دوهې دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په لسمه او یولسمه جوړ شي. د ځینو سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنې د غونډې ته د مدني ټولنې او بشري حقونو فعالانو او ښځو ته بلنه ورنه کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو د دوهې پر دغې غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امریکتیا وزارت افغانستان په شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو له کبله د مړینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو له لوري د وبا د خپرېدو په اړه خبر شوي خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د جون په 19مه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د مې تر شپږویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې دي، خو حقیقي شمېرې تر دې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د کولرا له امله پنځه ویشت تنه مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لستنه سیلانیان تښتولي. د پیښې پر نن پنجشنبه د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو لومړی څوار لستنه سیلانیان وتښتول، خو د هغوی له منځه څلور خوشی کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کوټې ښار 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو یو ځای خبریال وحید مراد پر خپل ایکس په هنه ټویټر لیکلي دي چې د تختول شوی کسان د پنجاب اوسیدونکو دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پاوس پونیم یوې وسلوالۍ بیلتلو غوښتونکي ډلې ویلي دي چې د شبان په سیمه کې لستنه مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه یې پوښتنې پیل کړې دي. او په غزې تړنګ کې طبي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په مخام د دې محاصره شوي تړنګ په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې د رفی د اوسیدونکو له قول راپورونه وایي چې اسرایلي ټانکونو د غزې په دې جنوبي ښار کې نور پرمختګونه هم کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې د حماس د سختري ضدلې څرولکې لاندې دی، اسرایلي الوتکو د نصرت په نوم د کډوالو په کم کې یو کور بنخه کړ چې لامل یې دوه تنه مړه او دولس نورو ټپیان شول. بلې خوا اسرائیلي ټانکونه هم د المغزي او البرج د کډوالو په کمپونو کې بمباري کړي چې لامل یې څو تنه ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. نن د افغانستان په اړه ملګری ملتونه ناسته لري دا چې پر کومو مسایلو خبرې اترې کی وړاندې درته په راپور کې وایي. همدارنګه د کډوالو وضعیت ته تمکیږو. د هغو کډوالو کیسې در سره شریکوو چې له پاکستانه هیواد ته راغلي.
ججره تور چې زه تاین دغه کومه بارډر پاس کوم ما ورته ما ولې بارډر خدای دې کار نه ما فامیل په پرین کې دي ما مو بارډر پاس کو زه ورتم بار به خپل کور بوز ول نه هغه څنګه کې جزاته بار یو نه بل په دغه جزاره باندې کار څه زه
هلمند ته هم ور شو او د خوارز واکو مشمانو وضعیت په در سره شریک کړو په کندز کې به د هغې سوداګر کیسه هم در سره شریک کړو چې د اکسیجن او د تولید فابریکې جوړ کړي دا چې د فابریکې څنګه کار کوي څومره شفخانو ته اکسیجن تولیدول شي په دې اړه در سره جزئیات لرو نړیوال مسایل هم شته ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د شفيق ارده تخنيکي چارو په سم بلخت قربانه يو تکل شوی چنن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په غونډه وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه ویل دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونی ګودرش درې مشتن راپور رسیدلې چنن به په اړه بحث وشي تفصيل فیروسي سياسي نور
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تجمع په ورځ د جون په 21مه په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به په اړه بحث وسی په خبر سوې 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر خزو او انجونو د بندیزونو یادونه هم سوي ده د دې درې میاشتنی راپور په جنو برخو کې راغلي چې لا هم لشپګم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز روان دی او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونه او شاملېدل زیات شوی دی د دې راپور په بل برخه کې لیکل شوی چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نور هم محدوده شوی ده د اپریل په ومه د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او پینځه ویا ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتی اورګانونو ته راجی سوي دي په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل شوی خو په امنیتی معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري لومړی تر 14مې پورې 2015 امنیتی پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023م کال د ورته مودې په پرتله 55 سلنه لوړوالی ښیي وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما پرون پنځشنبه نوښته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت مخام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای و د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمې لري په افغانستان د نن د ښځو د حقونو ځینې فعالان او لزده کړو محروم نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولای سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ورواړوي خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسی د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د لسم ټولګي زده کوونکي و او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بل چې 100% بده دوی افغان ښځو پر خلک بدل کاندي خو کچیر یادونه وشي د افغان ښځو بلوچونو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په حق نور طالبان کولای سي چې دغه خندي بحث ته یې اوسه توجه وشي دا یادونه بار بار که څومره دي دوی یادونه وشي نه همدومره اینجا افغاني نجونو ته ګټه ورسوي په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده خو آخرني تصمیم نه دی نیول سوی خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقونو فعال لطیفې سالرزی ازادي رادیو ته وویل
نړیوال سازمانونه کې د افغانستان د بشري وضعیت او د خزو نجونو د حقونو موضوعات یادول د ډیره مثبت او اغیزناک تمامې دي چې ځکه دلته د خزو او نجونو د حقونو پاڼه باندې خبرې کیږي د غوې د حقونو نه دفاع کیږي خو باید په جدي ډول دا کار باید په عملن کې تمام شي نو غوښتنه موږ نړیوالو څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بېرته د دوی په لاس باندې ورکړي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیریسي شنبې په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د بشري حقونو د شورا په شپک 50 ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان خزو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار وکړ چې د خزو او منجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بنې څرګندونې د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه ناسته د روانې جون په 13 جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په تیر ټونه کې د کندهار سپین ولډک لارې زرګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې دي. طالب چارواکي وايي د کوچنی اختر روسي او زلبیا د کډوالو ستنیدنه زیاته شوې او په دغه موده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین ولډک او چمن پر لار خپل هیواد ته راستنې شوې دي. بل خو افغانستان ته ستنه شوې کډوال وايي مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو باید عاجل مرستې ورسره وکړي. لا دې سره جوخت د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د افغان نجونو خزو د راستنېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د سازمان تیر ورځ پر خپل ټویټر بخنی ټویټر اوسنی ایکس پاڼې باندې لیکلي وو چې دغه راستنې شوې خزي چې په افغانستان کې له کار او نجونو چې له تعلیمه محروم دي د دوی برخلیک لا نامعلوم دی. اوس هم ورزو کندهار ته په دې اړه باندې چې دغه راستنه شوې د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انزرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنیدونکو کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمنۍ اخیستل سوي او خالي لاس هیواد ته راستانه سوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
نو نکبل د راغلي پاکستان د جوب څخه پر پاکستان پیدا سویم دولت څخه غواړم چې مرسته وکړي ماجر سر ماجر سر دا غریب انان وس شي نه لري د ما کا دینم ځکه لري نه شي لري په افغانستان کې یو څه کرایې په سر کرایې سره متنیول یو څه کرایې په سر کې علي
مانوم فضل الرحمن حضرت صاحب پاکستان کې څلور څلور پنځه څلور کال به ما حالت تیر کړی د سر سبنو کرایې ډبل سوې نو نو شپ تیر نور حالت نه کېږي په هیڅ رقم پلس په ډیر څنګهولو اروازه بارسي څنګه کاش کارا کې څه لري څو ټیپ دی پاته دی.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپل کورنۍ سره د سپین بولدک لاري خپل هوا تستون سوي د دا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر 2 میاشتو زندانی کې دوه ورسته حل تخپل ټوله شتمنی پریشه او اوس تش لاسونه هیوا تراغلی
چې وینم له ماته ول کارت راکه ماته خپل کارت را مزما د ماجر کارت دی مره ول چې ستاد د کارت خدا دې مې شکر ټیم دې ختم شوی د کارت نو ما ورته مال په کوم د 15 ماته وخ راکه زه خپل مال برته پورته کوم ول نه غسنې تړنې ته بدل تړنې کې شپش په تړنې کې شنو ول بیا ډېرې غازی خان ته بدل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلويش په حالت جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را تور چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي ما ورته مال بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پرین کې دي ما بارډر پاس کو زوردم بار به زخپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جج راتو دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر ورسته یو زلبیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچنی اختر رئیس تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي کله یو سل دېش کورنۍ راځي کله اویا کورنۍ راځي دا ګرد د ډیورنګ کرچ و اخواته د سرخاب کیمپس خډیر کورنۍ راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مرته څنګه راځي دی ولالت مشغول باغات ترلود دوکانونه درلود هر چې کومه قبایل خلک دی یا د حکومت کم خلک شدي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ملدی مر په توپکان په مر په زور ونیول او مر نه راځي چې خرابار کړو باغونه مرسته وګرځول حتی جایدادونه وو کم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو د ټوله سره وګرځول
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لارې راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمی بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې به جګړې ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې یو دوه سپورتي خبرونه. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو په پړاو کې نن جمعه د جون په 28 نیټه انګلستان د سویلي افریقا پر وړاندې سیالۍ کوي. په روان پړاو کې دواړو لوبډلو خپلې نمرنۍ سیالۍ ګټلې دي. سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. تر دې سیالۍ وروسته به سبا شنبه د کابل پر وخت سهار 15 بجې کوربه ویسټ انډیز له امریکا سره سیالۍ وکړي. د تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان یما سیالی د جون پر درويشته منیټه ل استرالیا سره ده. بل په لو بیا د اروپا فوټبال د تلانو په لیگ کې نن هم درې سیالی تر سره شي. د ورځې نوړی سیالی به د سلواک او اوکرين ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 15 بجې پیل شي. د ماسخوتن پاتنیم بجو به بیا د پولند او د اوتریش ترمنځ سیالی وي. همدارنګ د کابل پر وخت به د شپې 19 بجې د دوه پیاوړو لوبډلو نیدرلند او فرانسې ترمنځ هم سیالي وشي. د یورو کپ په پرونیو سیالیو کې اوازې اسپانی یو د سفر پر وړاندې ایتالیا ته ماتې ورکړه، او د انګلستان او ډنمارک او سلووانیا او سربیا سیالي سره مساوي پای ته ورسېدلې. اوس به بیرته د غزې جګړې ته ورشو. په داسې حال کې چې راپورونه وايي اسرائیل د لبنان پر جنوب د برید لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل څخه وغوښتل چې د جګړې بل جبهه جوړ نه کړي. تفصیل لیسمت سره
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ له اسرایلی چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هم مهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې شغل بلینکن د اسرایل د ملي امنیت د عالی شورا له مشر تساخی هانګینګ بی او رون دیمر او د اسرایل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپل کورونو ته د اسرایلی او لبناني کورنیو د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د اسرایل پوز د لبنان د برید لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده. د اسرایل د بندونو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداري ورکړې چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستي پریکړه ته نږدې شوی دی، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. ټایمز اف اسرائیل رسپانی لیکلی چې امریکا اندیښنه څرګنده کړې چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزي ګمبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انټونی بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلک ژمنې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوز لوی درستیز تورن جنرال هارتس هیلوی ویلی و چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو د دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی به هدا ډیری ورچاوې لري چې دښمنه یوازې لیوی برخي سره آشنا دی. لبل خو د حزب الله مشر حسن نصر الله هم خبرداري ورکړي چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسلوالې ډلې له توغندیو او بي پيلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سي ان ان ټلویزیوني شبکې د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې جګپوري امریکایي چارواکي ویره لري چې د وسپنې ګمبټې په ګډون د اسرائیل هوائي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیزمن نه وي. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لشتر لژه د وسپنې ګمبټې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلی چارواکو خپل امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګمبټې دفاعي سیستم د فلسطینی سختري زول لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخنیوي، خو هغه تواندی چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي شهرونو ویشتي یو شمیر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداري ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربیره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندز ولایت کې افغان سوداګر د اکسیجن او د تولید یو فابریکه جوړه کړې ده. د تولید فابریکې مسول وایي دوی پر کندز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولای شي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
بسیار خوشاله استیم چې در وطن خود کار میکنیم.
د څلوه کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندوز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زوریده خو اوس خوښ دی چې یو مړی حلاله روزي ګټي.
یګنان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود
اولادی لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
د فابریکې او بل کارګر دیرش کلن اتوله پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو به وزګارو خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا کارخانه کې کار کوم منګه غواړم چې دغه سي کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولرو ته سي دمدې د بایست هغه چې بیکاره دی واجیزي که کار ولې به خارج مملکت وته سي.
په کندز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډیر شمیر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 400,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندز سربیره یو شمیر نور ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
فروشات فضل خدا انمی طرف بدخشان
زموږ د تولیداتو بازار خده لخپل کار څخه راضی یو. پر کندز سربیره بدخشان تخار بغلان سمنګان بلخ جوزجان او یو شمیر نور ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندز اوسیدونکو محمد یونس د دې ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمينه برابره شوه د دغه فابریکې د جوړېدو د نورو خګنو پاړې ازادۍ روړي ته وویل
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته منګو تاسو اکسیجن ته د کورونا وایروس ساری امراض منګو تاسو اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي ان شاء الله.
دی یادونه ده چې مخکې تر دې په کندوز کې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی وو. کندوز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوي رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی صرف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات د وخت په وخت رسیدګي کوي لکه د جوازونو مراجعه کول ته موږ ته کوي په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چا ته دلته مشکل نه حل کیږي هغه سره هم همکاري موږ کړي ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته. نو له همدې امله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
آزادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د خوارزواک ماشومان د وضعیت په اړه اندېښمن دي. وای په هلمند کې د پراخ خوارزواکۍ لامل د خلکو بي وسلې ده. ورزو نور تفصيل لسیمه په دې راپور کې اورو.
دا جړاوی د هلمندي ماشومانو دي چې لوږه او بي وسلې تر روښتونه رسولي. په خوارزواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت هوسیدونکو په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خورځواکۍ د ختم شمانو پاړه اندیشمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خورځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزی روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خورځواکۍ اخته شوي. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خورځواکۍ اخته شوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزی روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی ده چې څلور لمسیانې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومانې په خورځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړی ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچه راټیټه شوې.
خورځواکۍ په پولاده زیاته وه د هلمند په ولایت کې د میندو وامه په هوایي هم کم و خو نسبتا باید ووایي چې تېر کال په پرتله شس کال د خورځواکۍ کچه کمه شوې ده. د تېرې روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تېر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سوی تغذیې کې اخته درلودله او دې روبه کې موږ تقریبا 6500 ته رسېدلي یو.
دا فداسیال کې د چی د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف په افغانستان کې د خورځواک ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خورځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هر دریو دغه ماشومانو ته یوازې له یو ملاتړ کولای سي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره پتاماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سر د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس پینن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت په کتو سر 500 سلنه زراغه نه زیات ناراضه بولم ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي. دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه 10-15 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی. پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولی ده شنوار ولسوالۍ کې پایه موجود نه لري. شبکې ډېرې خرابې دي کار نه کوي تر پایه ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. دغه زمر د علاقو مزکې ډیره شایسته مزکې دي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب او د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایشت مرد وطندارانو دی مزکې سمې دي خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقې ده مسلکي نه دي. ډیره غټه مزکې مګر وصول لشکې. ما ول چې داسې ترتیب برابر سي او حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکې چې د امزکه په یو ښه ترتیب سره وکړي ځکه مشایسته دي پراخ امزکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسې زموږ کله ساتي رادیو نه اوري زموږ خبرونه چلري ساته دوام لري ل دې سربېره تاسو کولای شئ موږ پر سوشل میډیا هم تعقیب کړئ دوی مې مې کې درته د زادي.